د حزقیال نبی کتاب څورلسم فصل د بت پرستۍ غندنه. د اسرایلو ځینې مشران راغلل چې زما سره د خدای درضا د معلومولو په حکله مشوره وکړي. بیا سیختن ماته وویل، ای فانی انسانه، دې خلکو بتانو ته په خپلو زړونو کې ځای ورکړی دی او بت پرستي د هغوی د ګناه سبب ګرځېدلې ده. آیا هغوی فکر کوي چې زه به ورته مشوره ورکړم؟ زما یعنی څښتن تعالی لخوا هغوی ته ووایه، هر اسرائیلی چې د بوتانو څخه پیروي کوي او د ګناه په لاره ځي، او په هغه وخت کې کله چې هغه د مشورې دپاره پیغمبر ته راځي، نو زه څښتن به خپله هغوی ته ځواب ورکوم، داسې ځواب چې دا بت پرستان د هغه لایق دي. زه به هغوی ته ځواب ورکړم تر څو وکولای شم د اسرائیلو خلک چې د خپلو ټولو بوتانو له امله زما څخه لرې شوي دي بیرته خپل ځان ته راوګرځوم. نو اسرائیلیانو ته ووایه چې زه څښتن تعالی داسې وایم، توبه وباسئ او خپل بوتان او د کرکې وړ کارونه پرېږدئ. فرض کړئ یو اسرائیلی یا کوم پردی سړی چې په اسرائیلو کې اوسیږي او خپل ځان زما نه بیلوي، هغه په خپل زړه کې بوتانو ته ځای ورکوي او هغه دا بوتان د خپلو سترګو په وړاندې ږدي او هغه د ګناه خواته ځي. کله چې هغه د مشورې دپاره پیغمبر ته راځي، نو زه څښتن به پخپله هغه ته ځواب ورکړم. زه به د هغه په ضد شم، هغه به د نورو دپاره د عبرت سبب وګرځوم، زه به یې د خپل قوم نه وباسم. بیا به تاسو په دې پوه شئ چې زه څښتن یم. که چیرې یو پیغمبر وغولیږي او غلط ځواب ورکړي، نو دلیل به یې دا وي چې هغه ما یعنی څښتن غولولی دی. زه به هغه پیغمبر ته سزا ورکړم او د خپل قوم اسرائیلو نه به یې بیخي لرې کړم. هغه پیغمبر او هغه څوک چې د هغه نه مشوره اخلي، دواړو ته به یو شان سزا ورکول کیږي. دا کار د دې دپاره کوم چې نور اسرائیلیان زما څخه بې لارې نه شي او خپل ځانونه نور په ګناهونو باندې ناپاکه نه کړي. نو هغوی به زما قوم وي او زه به د هغوی خدای یم. څښتن تعالی داسې وویل. نو دانیال او ایوب څښتن زما سره خبرې وکړې. هغه وویل، ای فانی انسانه، کله چې د یو هیواد خلک ګناه او زما سره بې وفایي وکړي، نو زه به د هغوی په وړاندې لاس پورته کړم او خواړه به ورباندې بند کړم. زه به ورباندې قحطي راولم او خلک او حیوانات به یې ووژنم. که هغه درې کسان یعنی نوح، دانیال او ایب هم هلته واوسي، نو زه به هغوی د خپلې رښتینولۍ له امله وژغورم، خو یوازې هغوی به زه ژغورم. څښتن تعالی داسې وویل. یا فرض کړئ زه هغه هیواد ته ځنګلي حیوانات ورولېږم چې خلک وخوري او هغه هیواد دومره خطرناک کړي چې هیڅوک په هغه لاره تیرېدلی نه شي، حتی که هغه درې کسان هم هلته اوسي، نو زه څښتن تعالی په خپل ذات باندې قسم خورم چې هغوی به هم ونه شي کولی چې خپل زامن او لورګانې وژغوري. یوازې هغوی به وژغورل شي او هغه هیواد به وران او ویجاړ شي. یا فرض کړئ زه په هغه وطن باندې جنگ راولم او د دښمن لښکرې ورولېږم چې انسانان او حیوانات ټول له منځه یوسي. که هغه درې کسان هم هلته اوسي، نو زه څښتن تعالی په خپل ذات باندې قسم خورم چې هغوی به ونه شي کولی چې خپل زامن او لورګانې وژغوري. یوازې هغوی به وژغورل شي. یا فرض کړئ زه په هغه هیواد باندې وبا راولم او د قهر له لاسه د ډیرو انسانانو او حیواناتو ژوند واخلم، که نوح، دانیال او ایوب هم هلته اوسي، نو زه څښتن تعالی په خپل ذات باندې قسم خورم چې هغوی به نشي کولی چې خپل زوی او لور وژغوري. د هغوی رښتینولي به یوازې د هغوی ژوند وژغوري. څښتن تعالی داسې وایي، دا به څومره بده وي چې زه په اورشلیم باندې څلور ډېرې سختې سزاګانې یعنی جنگ، قحطي، ځنګلي حیوانات او وبا ورولېږم چې انسانان او حیوانات ټول ووژني. ګورئ، ځینې سړي او ښځې به په اورشلیم کې ژوندي پاتې شي او هغوی به د هغه ځای څخه د باندې وویستل شي. کله چې هغوی په بابل کې ستاسو خواته راشي، نو وبه وینئ چې هغوی څومره بدعمله خلک دي او په دې به قانع شئ، ځکه کومه سزا چې ما اورشلیم ته ورکړې ده هغه عادلانه ده. هو، تاسو به په دې قانع شئ څه چې ما څښتن تعالی کړي دي، زه په حقه یم. څښتن تعالی داسې ویلي دي.